ترن اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 2 بجې شوې د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې چې زه عصمت ساروانی وړاندې کوم، د کندوز د وروستي وضعیت او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ. د افغانستان خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو د کندوز ښار ځنې برخې نیولې. د ولسي جرګې غړي د کورنۍ او چارو د وزیر د استیزا لپاره د وکیلانو لاسلیکونه راټولوي. او نوی په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون باید عملي بڼه پیدا کړي. د خبرونو تفصیل. د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې طالبانو د کندوز ښار ځنې برخې نیولې دي. د دې ولایت د امنیت قمندانې ویان سید سرور حسیني ازادي رادیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او ډېر ژر به اړوند سیمې له وسلوالو طالبانو ونیسي. که څه هم ښاغلي حسیني دغه سیمې مشخصې نه کړې، خو داسې راپورونه خپره شوي چې طالبان د کندوز روغتون او یو شمېر نور ملکي ادارو ته ننوتلي دي. دغه اداره بیا د کندوز د والی ویان عبدالودود واحدی رد کړی. په کندوز ښار کې نن سهار 3 بجې جګړه پیل شوې او تر اوسه هم دوام لري. د کندوز د امنیت قمندانې ویان سید سرور حسیني وویل چې تر دې د مشل وسلوال طالبان وژل شوي او په نخته کې 15 افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. لبلې خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي چې په ښار کې پوستې نیولې او ښار ته د ننوتلو په حال کې دي. د افغانستان د دفاع وزارت هغه مسله رد کړه چې ګواکې پاوستا ورکړ شوې 1500 MD دوله جنگي الوتکې د استفادې وړ نه دي. د دغه وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل چې له دغو هیلیکوپټرو په تاکتیکي برخه کې ډېره ګټه اخیستل کېږي.
زه دومره ویلی شم چې د MD 1500 هیلیکوپټرو نه په تاکتیکي برخه کې ښه استفاده کېدلی شي. زموږ ټول پوځ په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالات تمویلوي او تجهیزوي.
خو تر دې مخکې ډګروال قلندر شاه قلندری چې د امریکایي جنگي هیلیکوپټرو جزو تام قومندانی په غاړه لري ویلي چې دغه هیلیکوپټر هیڅ موثریت نه لري. د ولسي جرګې رئیس وایي چې د کورنۍ او چارو د وزیر د استیزا لپاره باید د وکیلانو لاسلیکونه راټول شي. عبدالرؤف ابراهیمی د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې امنیتي ارګانونه د هیواد د امنیتي وضع په کنټرول کې پاتې راغلي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د دې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده ویلي و چې ډېر ژر به د کورنۍ او چارو وزیر نورالحق علومي استیزا شي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې ناامنۍ ورسربلې زیاتېږي. او نایا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون باید عملي بڼه پیدا کړي. د دې ادارې رئیس مجیب خلوتګر نن د پوهېدو د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې وویل چې حکومت باید اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون ټولې مادې عملي کړي. نن د پوهېدو نړیواله ورځ ده او په افغانستان کې دا ورځ د لومړي ځل لپاره لمانځل کیږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوریا اوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد په اوس وخت کې په سوریه کې د خپلو جنګي ځواکونو د ځای په ځای کولو پلان نه لري، خو پوتین زیاته کړه چې روسیه به د سوریې د حکومت ملاتړ ته ادامه ورکړي. د روسیې ولسمشر د سوریې له یاغیانو د امریکا پر پوځي ملاتړ انتقاد وکړ او هغه غیر قانوني وباله. پوتین دا خبره د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر کتنې مخکې په یوه مرکه کې چې پرون خبره شوه ان کړی دي. په پام کې د اوباما او پوتین د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې سره وګوري. دواړه مشران به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته تر وینا وروسته په خپلو کې خبرې وکړي. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو په مقر کې د دې سازمان په اویوم عمومي اسامبله کې جرګه کېږي. د نړۍ 168 مشران به د ملګرو ملتونو په سږنۍ عمومي غونډو کې برخه ولري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون دا د کړکیچ او هیلې شیبه بللې ده. په دې عمومي غونډه کې به د سوریې بحران کلیدي موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ مشران هڅه کوي دغې شخړې ته چې له کبله یې څه باندې 200,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي حل لاره پیدا کړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلان ایدریسوف د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د هغو خطرونو په وړاندې خپلې هڅې هماهنګې کړي چې د اسلامي دولت ډلې متوجه کړي دي. ایدریسوف پرون په نیویارک کې له اسوشیټد پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې قزاقستان تر دا وروستیو پورې له افراطیت او سخت دریځۍ څخه مسؤول و، خو ودې او سوکالۍ هم دې ته زمینه برابره کړې ده چې د دې هېواد په یو شمېر سیمو کې د لیونتوب د ده په وینا مفکورې هم ریښې وغځوي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر وویل اټکل کېږي چې په اوس وخت کې به د قزاقستان 200 اتباع په سوریه کې جنګیږي. هغه له متحدو ایالاتونو، چین، روسیا او اروپا وغوښتل چې سیاسي اختلافات یوې خواته کړي او په ګډه د اسلامي دولت ډلې چې د عراق او سوریې پر ډېرې خاورې کنټرول لري پرمختګ په شا وتمبوي. د اوکراین ولسمشر پیټر پروشنکو ویلي د هېواد په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو په وړاندې په روانې جګړې د ورځې 5 میلیونه ډالر لګښت راځي. د ده په خبره دا هغه پیسې دي چې اوکراین کولی شوی د پرمختیا پر کارونو یې ولګوي. پیټر پروشنکو دا خبره پرون د ملګرو ملتونو په یوه سرمشیزه کې د وینا په مهال وکړه. د وویل د اوکراین په ختیځ کې د 2014 میلادي کال په لومړیو کې پیل شوې جګړې د اوکراین د اقتصاد 1/5 برخه ضایع کړې ده. پروشنکو وویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې په ملاتړ پیل شوی افراطیت د بې وزلۍ یوې نوې بڼې ته لاره واره کړې چې په ناڅاپي ډول یې په زرګونو کسان اغیزمن کړي دي. د هسپانیا د شمال لویدیز کاتالونیا د سیمې هغه ګوندونه چې له هسپانیا د جلا کېدو او د مدیترانې د سمندر په غاړه د نوي هېواد جوړېدو هڅه کوي په وروستیو انتخاباتو کې د دې ایالت په پارلمان کې اکثریت څوکۍ ګټلې دي. د یکشنبې د ورځې د ترسره شوو انتخاباتو په سلو کې 9 رایې شمېرل شوي او نتیجه ښیي چې په ګډه د هو په نوم د بیلتون غوښتونکو ډلې د 145 کسیز پارلمان 28 څوکۍ ترلاسه کړې دي. که دوی د خپلواکۍ غوښتونکو لکین اړخي ګوند سره یو ځای شي دوی ټول به 8 څوکیو ته اړتیا ولري چې تر 2018 میلادي کال پورې له هسپانیا د کاتالونیا د خپلواکۍ د اعلانولو لپاره خپل پلان مخته یوسي. بیلتون غوښتونکو له اوږدې مودې راهیسې د خپلواکۍ لپاره د ټول پوښتنې یا ریفرندوم په کېدو ټینګار کوي، خو د هسپانیا مرکزي حکومت دې کار ته اجازه نه ورکوي. د کاتالونیا پارلمان په بارسلونا کې دی او د دې شمال ختیځ سیمې د 1.5 میلیون وګړو استازیتوب کوي. دا سیمه چې له فرانسې سره ګډه پوله لري د هسپانیا د اقتصاد شاوخوا 1/5 برخه جوړوي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. 2:02 د دې خبرونه په دوام کې اوري. پر کندوز ښار د طالبانو بریدونه دوام لري. په دې خبرونه کې په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وروستی حال درکوي. په دې مو هم خبرو چې ولسی جرګې نن د کندوز په اړه څه بحثونه کړي.
ما رئیس جمهور سوال کردیم فعلا موقف شما در کندوز دیگونه است؟ د حالت تعرض است یا د حالت دفاع؟ گفت که د حالت دفاع.
د پکتیکا د خیرکوټ د والیبار پر میدان د پرونی چاودنې د تلفاتو شمېر 100 تنو ته رسیدلی دی. په یو بل راپور کې به ووري چې خلک څومره معلوماتو ته لاسرسی لري.
معلومات نو د غونې مشر رسیر سن چلیزونو خبرونو دا ځای وګور اغونې رسیږي، خو د نن شانس ته چې موږ نه پویږو.
د دې او جنو نورو سیمایزو نړیوالو راپورونو ترڅنګ دوی ونیزي لړۍ لرو. یو کله زرژغونه ډراما او ژوند په شیبو کې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، وسلوالو طالبانو له څو خواو پر کندوز ښار حمله پیل کړې دي. اوس هم جګړه روانه ده او د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دې جګړې له کبله خلکو ته هم مرجوب لاوښتي دي. دا چې څومره مرجوب لاوښتي ده او د جګړې وضعیت څنګه دی کندوز ته ځو، د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون له لارې راسره دی. آریان صاحب، مهرباني وکړئ د کندوز د وروستي وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
لومړی سخت سلامونه ښاغلی سرواس ته تاسو وړاندې کوم او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. دا جګړه د سهار 3 بجو راهیسې پیل شوې ده او تر اوسه پورې د کندوز ښار نږدې شاوخوا سیمو کې جریان لري او په دغه جګړې له وجې نه د ښار هم تړلی ده. همدارنګه د کندوز کابل لار هم د ترافیکو په مخه تړل ده، د شیرخان لوی لار هم، شیرخان بندر لوی لار هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. او اوس هم درنې وسلې او سپکې وسلې کارول کېږي، مرمې په ښار کې لګول کېږي، لګېږي. عامو خلکو ته هم د دغه توغندیو له امله مرجوب لا وخت ده. خو په کندوز کې د کندوز دیوالي ویان بیا وایي چې افغان امنیتی ځواکونه خار ته راغلي دي او دوی دفاعي کمربند اچولی ده، نه د عملیات. دوی وایي چې اوس دوی غواړي طالبانو په مطلب کې دفاعي کمربند واچي، څو هغوی پرې نه دي چې خار ته راځینه نه شي.
بله صاحب، طالبانو ادعا کړې وه چې د کندوز 200 بستري روغتون نیولی دی. البته دوی په ټولنیزو رسنیو کې د روغتون عکسونه هم خپاره کړي دي چې په روغتون کې د دوی کسان ګرځي. فکر کوم چې دوی به په هغو امنیتي ځواکونو پسې ګرځي چې ټپیان شوي دي او بستر دي. آیا روغتون اوس هم د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دی؟
بله، دا خبر حقیقت لري چې وسلوال طالبان د کندز او زوی 220 دریز روغتون ته ننوتي وو، دا نیولی وو. او دوی په روغتون کې د افغان امنیتي ځواکونو او سیمه ییزو پولیسو ټپیانو پسې ګرځېدل. خو تقریبا نیم ساعت کېږي ما د کندز د او زوی روغتون رئیس سره خبرې وکولې. طالبان بېرته له روغتون وتي دي، خو د روغتون شاوخوا سیمو چې درک سیمه کې دلته دوی ځای ته ځای دي. یعنی درک هغه سیمه ده چې د کندوز چاردرې سینتر غاړه واقع ده، چې یعنې طالبان کولی شي آزادانه چاردرې ته د کمیت وسیله واوري او بېرته دېخوا را واوري.
بله آریان صاحب، دقیقا زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې جګړه د ښار په کومو سیمو کې روانه ده؟ د ښار داخل دی، په ښار شرق دی، غرب دی؟ په دې اړه که جزئیات وړاندې کړئ.
سروسه په جګړه د کندوز په سیدرک سیمه نه شروع شوه. سیدرک لویدیځ شمال غرب سیمه یادیږي، همدارنګه د چاردرې لورې نه چې دا غرب سیمه ده، په کندوز ښار باندې جګړه روانه ده. زاخلو کې زاخل خوندان په سیمه کې دغه لوی زاخل چې دا خپله غرب سیمه د کندوز ښار پورې ده. همدارنګه د کندوز شمال لورې ته چې د لارې سیاب ده، سیمه لارې سیاب یعنی د کندوز له چوک نه 2 کیلومتره فاصله لري، په دې سیمه کې جګړه روانه ده. اخوا ته کلی ګوسي ورته وایي، هغه شمال شرق سیمه د کندوز ده چې له هغې خوا نه هم طالبان خاطر رانږدې شوي دي. خو طالبانو تر اوسه پورې د کندوز دننه ښار ته یعنې نه دي راغلي، فقط د اطراف سیمو کې، یعنې دغه استوګن ځای کې، په درېمې ناحیې کې، یعنې په شپږمې ناحیې کې، په دغه ځای کې دوی جګړه جریان لري. او همدارنګه طالبان بیا وایي چې دوی په دې حمله کې ډېر پرمختګ کړی ده او افغان امنیتي ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. خو بلې خوا ته د کندوز سیمه چارواکي بیا وایي چې دوی په دغه دفاعي عملیاتو کې 100 تنه وسلوال وژلي دي او 15 تنه افغان امنیتي ځواکونه ټپیان شوي دي.
آریان صاحب، په دې باب چې کندوز ته آیا کومکي ځواک له نورو ولایتونو رسېدلی او که نه دی رسېدلی، چارواکي څه وایي؟
څو شېبې مخکې مې د کندوز ولایتي شورا معاون سره مې خبرې وکولې. امرالدین ولی وویل چې د تازه ځواکونه له بغلان نه د رارسېدو په حالت کې دي، له تخار نه هم، او دوی دفاعي کمربند اچولی دوی د عملیاتو په اړه څه دوی فقط ویل طالبان سیمو کې چې راننوتي دي همالته پراته دي او دوی د دفاعي کمربند اچولی ده. بل دغه جګړې چې دونه اوږده سوه، وجه یې دا ده، سیمه ییز چارواکي وایي چې طالبانو په استوګن ځایو کې پټنځایونه جوړ کړي، یعنې سنګرونه نیولي دي. خلکو په کورونو کې دولتي چارواکي دولتي ځواکونه نه شي کولای په هغه ځای کې خپل بمبکي یا تکله سلاو استفاده کړي، ځکه چې کېدای شي هلته ملکي وګړو ته تلفات واوري.
بله، آیا په دې جګړه کې د افغانستان هوایي ځواک هم برخه لري که نه لري؟
بله، د افغانستان هوایي ځواکونه هلیکوپټر، جنگي هلیکوپټر د کندوز هوا باندې ګرځي او د وسلوالو طالبانو هغه سنګرونه د هدف لاندې نیولي دي. او جګړه لا هم روانه ده، د سپکو او درنو وسلو غږ تر غوږو رسېږي.
ډېره زیاته مننه په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې په دغه ښار په شاوخوا کې د وسلوالو طالبانو د پراخو حملو په اړه معلومات راکول. بیا هم د کندوز په اړه له دوی څخه که چیرته تازه پرمختګ راځي، تغییر راځي د جګړې په وضعیت کې، له دوی سره تماس نیسو او د کندوز وروستی حال درکوو. د افغانستان ولسي جرګې هم نن په خپله غونډه کې د کندوز پر وضعیت خبرې وکړي. ولسی جرګې حکومت د امنیت په ټینګېدو کې ناکام وباله او ویل چې په شمال کې په تیره بیا کندوز له جدي خطر سره مخامخ دی. د دې جرګې غړیو او اداري پلاوي وویل چې د کندوز امنیتي وضعیت خراب شوی او که پاملرنه ورته ونه شي ډېر شمالي ولایتونه به له جدي خطر سره مخامخ شي. د ولسي جرګې رئیس وویل چې ولسمشر ورنه وخت اخیستی چې په دوو ورځو کې به سقوط شوي سیمې بیرته د امنیتي ځواکونو لاسته ورشي او د کندوز په چارواکو کې به هم تغییرات راولي. په دې اړه له کابله د سفی الله ستانکزي راپور واورئ.
کندوز چې له څو میاشتو راهیسې یو شمیر سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس کې وي، اوس یې ښار د سختو جګړو شاهد دی او که ورته پاملرنه ونه شي ډېر ژر به د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. د افغانستان د ولسي جرګې اکثرو غړیو د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د کندوز د ناامنیو په اړه سخت اندېښنه وښوده او ویې ویل که ژر پام ورته ونه شي ډېر شمالي ولایتونه به سقوط وکړي. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي جنرال نظیف زکی وویل چې طالبانو د کندوز روغتون نیولی او خلک له سیمې نه د تیښتې په حال کې دي، خو چارواکو یې په اړه کوم کار نه دی کړی.
شفاخانه کندوز کې د نزدیک شرکت اسورم گرفتن طالبان.
اغلی زکی وایي د کندوز روغتون طالبانو نیولی دی. د کندوز ټول ښار د دوی تر پوښښ لاندې دی. خلک له یو ځایه بل ځای ته تیښتي او تر اوسه څوک مرستې ته نه دي رسېدلي. که کندوز سقوط وکړي د شمال ولایتونه به یو په بل پسې سقوط وکړي. د راپورونو له مخې طالبانو د نن سهار د دریو بجو راهیسې د کندوز په ښار د سیدرک، نهرسیا او زاخیلو له سیمو نه بریدونه پیل کړل چې په نتیجه کې حوزوي روغتون ته هم ورسېدل. په ټولنیزو رسنیو کې بیا د ځینو طالبانو عکسونه هم راوتلي چې د کندوز د حوزوي روغتون له ډاکټرانو سره ایستلي او ویل کېږي چې د ښار په ټولو سیمو کې د پیکاو کلاشینکوف ډزونه کېږي. په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازی نقیب الله فایق بیا په کندوز کې د ناامنیو د سختېدو علت له مخکې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د عملیاتو په نه ترسره کولو کې بولي. موږ په ژمی کې له طالبانو سره جګړه ونه کړه، د کندوز له کلیو مو ونه ایستل او اوس مجبوره یو چې د کندوز په روغتون او د ښار په کوڅو کې ورسره مخامخ جګړه وکړو. د ټول نظام لپاره یو لوی شرم دی چې له 400,000 افغان عسکرو او له زرګونه بهرنیو پوځیانو سره سره هم موږ د خپلو ښارونو امنیت نشو نیولی. په کندوز کې د یو کال په موده کې ډېرې سیمې د طالبانو لاسته لوېدلې چې مهمې بېلګې د چهاردرې، قلیزال، دشتیارچی، افتاج او ګورتپه سیمې دي. د ولسي جرګې رئیس بیا حکومت ناکامه بولي چې په یو کال کې د هیواد د ډېرو سیمو امنیت نه دی نیولی. عبدالروف ابراهیمي د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې ولسمشر د کندوز په اړه ناکامي ومنله او دوه ورځې وخت وغوښت چې له لاسه تللې سیمې به بېرته ونیسي او د کندوز چارواکي بدل کړي. ما له ولسمشر نه پوښتنه وکړه چې په کندوز کې په کوم حالت کې یاستئ، دفاعي که تعارضي؟ جمهور رئیس وویل چې موږ دفاعي حالت لرو. ما وویل چې څنګه ممکنه د دښمن په کلاشینکوف او پیکا سره زموږ ټانکونه ونیسي. ولسمشر اعتراف وکړ چې موږ ناکام یو. څلور ساعته وخت یې وغوښت چې د طالبانو په ولکه کې دوه ولسوالۍ به خلاصوي او د دوه ورځو په موده کې به د کندوز چارواکي بدل کړي. ښاغلی ابراهیمي همداراز د ولسي جرګې له غړیو وغوښتل چې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه د امنیتي سکتور د وزیرانو د استیضا لپاره دې لاسلیکونه سره ټول کړي. که څه هم د کندوز ښار په شاوخوا سیمو کې د طالبانو د له منځه وړلو په هدف هوایي عملیات پیل شوي دي، خو دا چې طالبان په استوګنو سیمو کې دي افغان ځواکونه له ننګونو سره مخ کړي دي. د امنیتي چارو څېړونکي بیا د استخباراتي څانګو کمزورتیا، د امنیتي ځواکونو کمزوري رهبري او ناهمغږي هغه عوامل بولي چې نه یوازې په کندوز بلکې په ځینو نورو سیمو کې هم جګړه توده ساتلې ده. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو د کندوز د وضعیت په اړه د ولسي جرګې د ځینو غړو د اندېښنې په اړه معلومات واوریدل. تر دې مخکې د ازادي راډیو خبریال له کندوز څخه په خپل راپور کې وویل چې د کندوز حوزوي روغتون یا 220 بستري روغتون چې د څه شېبې لپاره وسلوالو طالبانو نیولې و بیرته د طالبانو له طالبانو څخه آزاد شوی دی او تازه راپورونه وایي چې لا هم د کندوز د ښار په څنډو کې جګړه روانه ده. د کندوز د وضعیت په اړه کومو هر تازه راپور او خبر ترلاسه کړ په همدې خبرونه او د غرض د ازادۍ په رادیو د نن ورځې په نورو خبرونو کې تاسو ته وړاندې کوو. لنډې خبرتیا وروسته پکتیکا ته ځو.
د ملي یووالي حکومت یو کلن سو. ازادي راډیو په یو خاص خبرونه کې د ملي یووالي حکومت یو کلن کارونه څېړي. سه‌شنبه د میزان اومه پا منزنی چپا دولس شپجنوی او اف ام سل اشاری پینزه.
سبا د ازادي راډیو دا خاص خبرونه مهیروي. پرون ناوخته د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د والیبال په یو میدان کې چاودنه وشوه چې د وروستیو معلوماتو له مخې د دې پیښې د مړو شمېر 1200 تنو ته رسېدلی او تر دېرشو ډېر کسان د چاودنې په اثر ټپیان شوي دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واورئ.
نن سهار د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري د تلیفون پر لیکه د یادې پیښې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه د خیرکوټ ولسوالۍ سیګانې کلي ته نږدې د والیبال په یو کلیوالي لوبغالي کې هغه مهال وشوه چې لوبه پای ته رسېدلې وه. د هغه په وینا چاودېدونکي توکي په یو ولاړ موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي ول. نعمت الله بابوري زیاتوي په پیل کې د مړو شمېر 11 تنه وو او تر دېرشو ډېر ټپیان شوي ول چې د 14 ټپیانو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ وو، خو تېره شپه یو شمېر نورو پیانو هم د سختو ټپونو له کبله صبر کړي او د مړو شمېر 1200 تنو ته رسیدلی دی. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال وړاندې ویل چې په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پلې لوا موجوده ده، نو د ملي اردو سرتیري د پیښې ځای ته پر وخت ورسېدل او د پیښې مړې او ټپیانې لوا ته ولېږدول چې وروسته د دوی لخوا برسېران ټپیان د شرنې ولایتي روغتون ته او شدید ټپیان د ملي اردو په چورلکو کې پلازمېنې کابل ته ولېږدول شول. همدارنګه په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو د پلې لوا د عملیاتو مسؤل جګړن محمد شریف آزادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون ماښام رامنځته شوه چې په ډېرې چټکۍ د ملي اردو منصوبین د پیښې ځای ته ورسېدل. ده وویل د پیښې په ځای کې 10 تنه ځای پر ځای وژل شوي وو او تر دېرشو تنو پورې ټپیان وو چې دوی شدید ټپیان د پوځي چورلکو په واسطه په اول کې په ګردیز کې د تندر قول اردو تاسیساتو ته او وروسته په کابل کې د شهید محمد داود خان پوځي روغتون ته د درملنې لپاره لېږدولي دي. د دې پیښې په اړه تر اوسه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم خیرکوټ سیګانه سیمې ته نږدې په یحیاخیل ولسوالۍ کې د والیبال د سیالۍ پر مهال ځانمرګی برید شوی و چې له امله یې خواوشا 46 تنه مړه او تر 90 پورې ټپیان شوي ول.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سات دوی بجې او 22 دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي دوام کوي. په همدغه څپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدای شي. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. که د ازادي راډیو وی پاڼې ته ورشئ نو د ازادي راډیو ټول مطالب کولای شئ چې هم ولولئ او هم واورئ. د کندوز د وروستي وضعیت په اړه هم د ازادي راډیو په وی پاڼه کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو د وی پاڼې لومړی خبر دی، د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره کندوز ته تازه دمه ځواکونه استول شوي دي. د کندوز چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په روانه نښته کې 40 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دې ولایت د والي ویند عبدالودود واحدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې افغان پولیسو او ملکي وګړو ته مرجوب لاوښتې، خو د دقیق شمیر په اړه څوونه ویل. نوموړي ویل چې له مرکز څخه تازه دمه ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي او ډېر ژر به دا جګړه پای ته ورسېږي. وسلوالو طالبانو له نن سهار وختي راهیسې له څو لورو د کندوز پر ښار وسلوال حمله پیل کړې چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. د دې خبر تفصیل او همداراز د نورو موضوعاتو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې کتلی شئ. اوس یو بل موضوع، نایا په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې د ملي یووالي حکومت د معلوماتو ته د لاسرسي د اسانتیا او د پوهیدو حق د تامین لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د ادارې نن د پوهیدو نړیواله ورځ ولمانځله او له حکومت یې وغوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په سم ډول عملي کاندي. عام خلک وایي چې د دوی پوهی او معلوماتو د لوړولو لپاره رسنۍ مهم رول لري او حکومت ته پکار ده چې خبری ادارو ته په وخت لازم معلومات وړاندې کړي. یوسف خان زدران په دې موضوع راپور لري.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نه وایي چې حکومت دې په خبرو اتکا نه کوي، بلکې د خلکو د پوهیدو لپاره باید اساسي اقدامات ترسره او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون عملي کړي. دغه ادارې له هغې وروسته چې په هیواد کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشي شوی، د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د پوهیدو حق نړیواله ورځ ونمانځله. د نوې ادارې مشر مجیب خلوتګر په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې دولت باید افغانانو ته د پوهې او معلوماتو ورکولو حق په اساسي ډول تامین کړي.
یک سال گذشته ده که حکومت وحدت ملی
شکل لکتر لکا پتیر یو کال که چی دی ملی وحدت حکومت جوړ شو اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون خبریالانو او عام اوسیدونکو ته یو اساسي ستونزه جوړه شوې په ځینو مواردو کې چې خبریالانو ته تاریخوالی هم جوړ شوی دلیل یې معلوماتو ته لاسرسی و. د 2002 میلادي کال رئیس د سپتمبر 28 د خلکو د پوهې لوړولو او د ښې حکومتدارۍ او ولسواکۍ په خاطر د دولتي بنسټونو څخه خلکو ته د پر وخت معلومات ورکولو د عامولو لپاره په بېلابېلو هیوادونو کې نمانځل کیږي. په افغانستان کې د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره په دې باور ده چې افغان خبریالان هغو معلوماتو ته په وخت یا بیخي لاسرسی نه لري چې عام افغانان ورته اړتیا لري. افغان حکومت د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون لوی اوږده ځنډ وروسته توشیح کړ، خو د هغې نه عملي کېدل ډېر وخت انتقادونه راپارولي دي. یو شمېر افغانان وایي په هېواد کې د رسنیو فعالیت له ډېر څه خبر کړي، خو دوی دا هم احساسوي چې ډېر وخت رسنۍ په وخت او کره معلوماتو رسولو کې پاتې راځي. د 12 صنف زده کوونکی رفیع الله وایي د روانو حالاتو څخه پوهیږي چې د پردې تر شا ډېر څه دي، خو حکومت یې له بیانولو ډډه کوي.
معلومات نو د غونې موږ ته رسېږو، تلویزیونونه خبرونه دا ځای وګورو، هغو نه رسېږو، خو د نونه شان شته چې موږ نه پوهېږو. هغه نه څوک چې تا ته نه وایي نو ماته چیرې وایي؟ چې زه یو عام انسان یم، ته چې ژورنالیست یې واده اشرف غني سره کښېنم، چې زه نه چې ته نسې پوه نو زه د کوم خوا پوه سم؟ زه په هغه شي خبر یم کوم چې په ټي وي کې ماته راښیي، کوم چې زه راډیو کې اورم.
د خالد سمیر په نوم خبریال بیا اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نه عملي کېدل هغه څه ګڼي چې هم ژورنالستان له خپلو حقونو او هم د ده په وینا خلک له پوهېدو لرې ساتي.
دغه د رسنۍ کوم قانون چې اوس توشي شوی ده، د ما فکر دغه کار خو تر اوسه پورې خو عملي شوی نه ده، ځکه هره ورځ د ژورنالستان د خبریالان د ټول ګواښل کېږي. یعنې د ما فکر چې تر اوسه پورې فقط دغه د کاغذ پر مخ دي او امضا شوي دي، تر اوسه عملي جامه نه ده ورغوستل شوې.
له دې سره افغان حکومت تل ژمنه کړې چې په وخت د معلوماتو خپرولو ته ژمن دی، او د دې کار لپاره یې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د سم عملي کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی. په همدې ډول جمهور رئیس غني د اختر په دویمه ورځ د رسنیو له کارکوونکو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به له رسنیو او ژورنالستانو سره د هیواد د وضعیت او شرایطو د ښه والي په موخه له سانسور پرته یو اساسي بحث پیل کړي. له دې ټولو سره په افغان حکومت دا انتقادونه او نوي غوښتنې داسې مهال کېږي چې د طالبانو له دورې وروسته په هیواد کې د رسنیو رول، د معلوماتو خپرول او د بیان ازادي د افغان حکومت له مهمو لاسته راوړنو یادېږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مخکې مو ویل چې د کندوز په اړه که هر تازه خبر یا معلومات را رسېدل نو تاسې اورېدونکي به ورڅخه خبر کړو. بیا هم کندوز ته ځو. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون له لارې راسره دی. آریان صاحب، زموږ اورېدونکو ته د کندوز د تازه وضعیت په اړه معلومات ورکړئ. تاسې فعلا په خپل په کوم موقعیت کې یاست؟ مهرباني.
زه دغه اوس د کندوز قواخانې سره یم. دلته د چمن پنځه سره طالبان وسوال طالبان را رسېدلي دي، نو درګه ده چغې وکړي په لاسنری تقدیر وایي او مخ په ښار روان دي، او نور خلک مې ډېر په ویره کښې دي. درنې وسلو مرمۍ او د سپکو ټول په ښار کښې لګېږي. ډېر بد وضعیت دی.
بله، د دې معنا دا ده چې طالبان نسبت سهار ته د ښار په لور مخته تللي دي.
بله بله بله، د اوس د چمن د سپینځه کرسل قواخانې سیمه نیولې.
بله،
یعنې په دې کوڅو کښې درګه ده غږې ده او نری تقدیر نارې وایي.
بله، په کومو کوڅو کښې چې تاسو اوسئ شاوخوا مو څوک دي؟ طالبان دي که دولتي ځواکونه؟
مخکې طالبان، مخکې دولتي ځواکونه، اوس طالبان راغلي.
بله صاحب، او د امنیتي ځواکونو لخوا عکس العمل څنګه وینئ؟ هغوی عکس العمل ښیي او که نه؟ فکر کوئ چې د سیمې د پروشېدو په حال کې دي؟
که دغه وضعیت په همدا رقم وي، امکان لري چې سهار تر ماښام پورې طالبان تصرف کړي.
بله، او
ځکه چې دوی وایي چې دفاعي کمربند به چې دا څنګه رنګه دفاعي کمربند چې دوی دا د کندوز چمن ته راورسول، سپینځر چمن ته.
بله، سپینځر چمن یعنی د ښار له مرکزه یا د ولایت له مرکزه چې قوم امنیه قومنداني ده، والی پکې دفتر لري، له هغه سره څومره فاصله لري؟
تقریبا 200 متره به فاصله ولري، یا څه باندې 200 متره.
بله ډیره زیاته مننه اجمل آریان و چې له کندوز څخه د کندوز د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول. د معلوماتو له مخې داسې معلومیږي چې د دولت وسلوال مخالفان د پتیره بیا د ښار له جنوبي او جنوب ختیځ جنوب لویدیځو سیمو له لورې په مخ روان دي او د ښار مرکزي برخو ته نږدې شوي دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. بیا هم د کندوز د وضعیت په اړه که هر تغییر راتو د ازادي راډیو په خپرونو کې اورېدای شئ. د ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، اونیزه ډراما او دغه راز ژوند په شیبو کې خپرونه. اوس د خپرونې نیمایي برخې ته رسېدلی یو. 2:30 شوې. د لنډو خبرونو وخت دی. نوریاس نوري هم سټوډیو ته راغلی چې لنډ خبرونه در واوروي.
د کندوز امنیتي چارواکي وایي طالبانو د کندوز ښار ځینې برخې نیولي دي. ازادي راډیو خبریال څو شېبې مخکې وویل چې طالبان د کندوز ښار ته د پرمختګ په حال کې دي او که چیرې د پرمختګ مخه ډب نه شي ښایي ښار سقوط وکړي. د ولسي جرګې رئیس وایي د کورنیو چارو د وزیر د استعزاز لپاره باید د وکیلانو لاسلیکونه راټول شي. نیا په افغانستان کې له ازادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون باید عملي بڼه غوره کړي. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د والیبال په یوه لوبغاړي کې د پرونۍ حملې له امله د مړو شمېر 1200 تنو ته ورسېد. د روسیې ولسمشر وایي هیواد په اوس وخت کې په سوریه کې د خپلو جنګي ځواکونو د ځای په ځای کولو پلان نه لري. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو په مقر کې د سازمان په اویوم عمومي غونډه کې جرګه کیږي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د هغو خطرونو په وړاندې خپلې هڅې هماهنګې کړي چې د اسلامي دولت ډلې متوجه کړي دي. د اوکراین ولسمشر وایي د هیواد په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو په وړاندې پر روانې جګړې د ورځې 5 میلیونه ډالر لګښت راځي. د هسپانیا د شمال لویدیځ کاتالونیا د سیمې هغه ګوندونه چې له هسپانیا د جلا کېدو او د مدیترانې د سمندر په غاړه د نوي هیواد جوړېدو هڅه کوي په وروستیو انتخاباتو کې د دې ایالت پارلمان کې اکثریت څوکۍ ګټلې دي.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین وایي د هیواد په صادراتو کې د تیر کال په پرتله 12% زیاتوالی راغلی دی. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د کرنیز محصولاتو زیاتوالی د هیواد صادراتو ګراف لوړ کړی دی. ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې دوی په دغه کال کې د چابهار بندر او ایران له لارې هندوستان او منځنۍ اسیا ته 150,000 ټنه میوه او سبزیجات لیږلي دي. هغه وویل چې ټاکل شوی د روان کال په دوهمه ربع کې دغه صادرات تر 150% پورې لوړ سي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي د هیواد صنعتي وضعیت د ورځې په تیرېدو له ستونزو سره مخ کیږي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر شیرباز کمینزاده وایي د تیر او اوسني حکومت د کمزورو پالیسیو له امله د هیواد صنعت له سقوط سره مخامخ شوی دی. ښاغلی کمینزاده ازادي راډیو ته وویل افغان چارواکو ته پکار ده چې د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي ترڅو په هیواد کې د پانګې اچونې زمینه برابر شي. د هیواد ترنګلي امنیتي وضعیت د کافي وریښنا نشتوالی د امکاناتو نشتون هغه څه دی چې د افغانستان صنعت له ستونزو سره مخ کړی دی. د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال په هیواد کې د برېښنا د نشتوالي له امله ګڼ شمېر فابریکو خپل فعالیتونه درولې دي. ټاکل شوی نن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې او مدني فعالان ترمنځ په افغانستان کې د دوامدارې پراختیا د معلوماتو په اړه یو ګډه ناسته ترسره شي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې څخه په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې په دې ګډه ناسته کې به اختراسي پروژې لکه بادي برېښنا او په کندهار ولایت کې د سوداګر لپاره د پورونو ورکولو پروژې شامل دي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغاني 15 پوله، یو یورو 1 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پوند 4.9 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني 80 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 40 پوله او زر پاکستاني کلدار 14 افغاني.
تاسیز مجاخل آزادی رادیو آوری ده روسیه ولس مشر وای مسکو په اوس وخت کې سوریه ته د ځواکونو د استولو پلان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي روسیه په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخوي. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولس مشر ولادیمیر پوتین نن د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ ته وینا وکړي او له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره هم وویني. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې اوس مهال سوریې ته د سرتیرو د استولو پلان نه لري. ولسمشر پوتین په عین حال کې د سوریې له وسلوالو یاغیانو د امریکا او نورو لیدوزو هیوادونو پر ملاتړ سخت انتقاد وکړ او هغې غیر قانوني او تخریبونکی عمل بللی دی. د روسیې جمهور رئیس دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوی د نوموړی نن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا وکړي. بلخوا تمه ده چې د روسیې ولسمشر نن له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره هم وویني. امریکایي چارواکي وایي دواړه مشران به د سوریې سربیره د اوکرین پر مسئله هم خبرې وکړي. په سوریه کې د روسیې پوځي حضور په اړه متحده ایالاتو اندېښنه څرګنده کړې ده. خو د روسیې ولسمشر له سوریې سره د مسکو له پوځي مرستو ملاتړ کوي او د سوریې ځواکونه د دې هیواد قانوني پوځ ګڼي. بل لور ته د فرانسې جنگي الوتکو په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد بریدونه پیل کړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس په سوریه کې د روسیې د پوځي مداخلې په اړه بیا وایي دی وایي تر اوسه لا په دقیقه توګه معلومه نه ده. زما سیالان به په عمومي اسمبلۍ کې واورم او له روسي لوري څخه زما پوښتنې به دا موضوع روښانه کړي. تمه ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې د سوریې د جګړې او له تروریزم سره د مبارزې پر موضوعاتو خبرې وکړي.
یو کلی زر غاگونا
درنو ریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په دې برخه کې راځي واورو چې بی بی ترور ولې جاړي.
نازی لوری د ګل ماما د جامو غوټه دې ټوله کړه.
هو څو دنې د تنار کلچې مې ورته کېښودلې. اوږد سفر یې په مخ کې دی.
خیر اوسي، سفر دې بی خطره.
آمین. خیر دی بیبي ترورې، دومره خفګان مه ورته کوه، خدای دې خیر ور پېښ کړي.
خوله دې برکت شه لورې. رښتیا پوه نه شوې چې دا ګل محمد دې وخت کې چیرته لاړ؟
ویلې ځم چې سره ګورم که څنګه. زم په پوه نه شوم.
په دې ورځم لنډي والانو نه لاس نه اخلي.
څه وکړي مورې، کوم چا سره به خدای پاماني کوي؟
هغه داسې ځای ته ځي چې بېرته راتګ معلوم نه دی. خدای دې خیر ور پېښ کړي.
عمرې اوږد دی، هغه دی راغی.
چیرته تللی وې زویا؟ دا یو څو شېبې چې کور کې تېرې کا.
لږ کار راته پیدا شو. ورینداری څه شوه؟ د کالۍ غوټه مې څه شوه؟
دغه ده زویه. خو ګل ماما ده زویه، هر څومره مې چې درته وویل چې مه ځه، زما خبره دې ونه منله، بیا هم درته وایمه بچیه، زما زړه سمه ګواهي نه ورکوي زویه. خلق وای ډیر خطرناک لاری دی بچیه.
مور جانې اتم نکیگی، بس ته دعا را تا کوا.
دا دی ګل ماما دا ورورا، لگی شوی لی آگیو دا تنار کلچی مم در تیخی دی.
رای که خیر سیورین داری، زمتونه دیو بخا.
بچیه زاسو یالا د مرشا
اته مشاره جړه ما دی زر می اوال در تر لیکم.
څنګه ولې جړه زویا؟ خدای پیږي چې کله به دې وینه ما بچیا.
اته د سیمه وایا کله مو چې نصیب بیا به یو ځای سره وسیګو. اتی جانې دوه را تا کوا، زم نور خلق را تا پتا مې دی. را کلاس چې کولې کوم
بلاد فاخلو مزویا خدای دل بلاو نموز را دبت چیه
اوهی نهی دوستای پا من خدای پا من خدای پا من زی کورتا کورتا ننوزه مرا وزه زی
نازی لوری اقا دو بابت نیرا کچه و بور پسی وشین دوما زما زویا زما بچه یا
وزنانی من سفر پسی دیرم نجارا دی جانی زویا
آلکانو ستری شمی خوبا نایی
استازه پول داسی مصروف دی که بیخی غک ناوری
ولی جانا پول ماشاءالله دیر تک نشوی دی زنونه پو کار که ورسه ول
او استازه کتور دیو کار سر مینه ولدی دیر زریزده کوی
او مینم واو دال کن لبیکاره نه نور ستریم و
از را دی بدموشا استازه تو گره چی دالرگای خوبا میکوک نبیاره کرده
چه پیگه کوک دای ولی پوکت نکوی خیر دای بل سر آرکه خود دازل گوره پام کوا
استاد ورطا اومی ویل چی کرخه دی که غدا ما یارکوا نیمه نلا
استاز خپل پلرگی که ایت کرخه نکاگی ما خوام دونم وکرا
ریکته وی
خدای دادا استاز خو پا نجاره ای که پخشه وی کلونه کلونه کیگی چی کار کوی نو تا زن لستاز سر برابره وی
نه خکوی خدای دادا کارم دا سویزده کیگی اوز خو دیر خشوه یوازی دی عرک گزی
آن برا بانده خانده شد بدمشه کن اوز بدار یو آلو آیف چه تو نتختی مخرابی کرکی
علیشه خدای دادا
دیر وقت ندای پاته چه مودا روست به موستاز شم اوز را دی بدمشه
وقتم پورا دای باش نو زوب المانزه تا
او المرم پلوی دو دی
آه ملنگه یا رجی که خلید
باز نور شهان مطولوا اسی چنگ تا که دی درزی چیزو
جمیله و جمیله تا توایم غک ناوری
او بخوالی جانا اسم پام نو سلام علیکم
و علیکم سلام پس فکرونو که دوبی چه غاک دی ناوری دی لکه چه کار نراغلی نا وقت دیکره
خو دم آشاتو پشوبه که وزندیدم
خه خه گوز پوشم چه ولی چورتی وی چورتی وحا چه ده تنخوا پیسی دی تنگا مصرف که
نه نه ولی جانا مخی می احمد ستا خورهی ولی ده دیر تکره لگ دی
او خو کاری گرزوان دی نه نجار استازم ده احمد دیر صفتو که
هو خلق دیر ندیر شکایت را تو کرد زی پا مطلب سم پو نشوم که یه امداسی وی چی للور نتیریم
نه امداسی دی دم دی خسر دلاسی جوان تبا او یو لاسیم پریشو
دا خبر خدا زوی امداسی نشی چی گناه دیووی چه زی بلوی وینی حقا جنه چه ملامت دا
نه دا حقین جلی او نه دا احمد گناه دا بس وان دی دا پلرون للاس خراب شو یو پلکون افغانه والوار که خود او بل قبول که
خودیر پا دار یو خبره را تا وکړه نه پویگم چه تب خبری که نه ویلی ده سید لور غواری
چه؟ او ما چو زل ورطویل چه ده خبره با پرزه که نکوی خود آقا خلو نتنگیگی
خبره را اغلا نو خوزه ایران شمم چه چه ورطا او هایم
یعنی احمد اوسم په خپل خبره ولاړ دی نو تا هیڅم ورته ونه ویل
ما هیڅم نشو ورته ویلی او ما ته تصمیم ډیر کلک ښکاره شو
نه پوهېږم چې دا موږ ځوانانو باندې به نورې څه بدې ورځې راځي په ګل محمد خبر یې
هو هغه ناځوان هم زموږ خبره ونه منله خدای په معنی ته راغلی و د خارج تلو کار یې شوی
ټوله ورځ د راډیوګانو ستونی تیرې کیږي چې په قاچاقبرانو باور مه کوئ خونه چیر ده چو کاوری؟
هو چی بیاور پی خشی هر چی للاسه و تیوی گل محمد لوی خطا وکړه که کاروی لگی دیر دلتم پیدا که دا پا خبرو مصروف شو اس په وخت پوه نه شوم، زه به دا سودا کور ته ورسوم.
ما سره به دې چای څکلی وای، یو ساعت مې هم درته ونه کړ.
خیر وسی، کور دې ودان.
یار احمده، تا ټول کلی په ځان خبر کړه چې د سید لور غواړي. که سید په دې خبره پوه شي څه به وایي؟
ولک عزیز، په دې اوږد سفر او پیاده تک لکه چې دا ستا پښه ډېره ژوبله شوې ده.
او تڼاکې وه، هغه وچاودېدله. اوس یې چې بوټ وهي ډېره بده خوږېږي.
یار اسانه خو نه ده، دوه ورځې کېږي چې په پښو مزل کوو. راشه کېنه چې په دې ټوټه یې درته وتاړم.
نه ګور ماما ده وروره، بیا مې بوټ نه په پښه کېږي.
داسې خو دې له پښو غورځوي نو له ځې پښې روانېږي.
نه خیر دی، له دې وروسته به په موټر کې ځو. والله چې ډېر تږی شوی یم.
زه هم ډېر تږی یم. راځه علمګل ته به وایو چې لږ اوبه راکړي.
علمګله وروره، علمګله وروره،
لږې نورې اوبه خو هم راکړه.
نورې اوبه نشته، ډېره لاره پاتې ده. که اوبه خلاصې شو نو بیا ته راته پیدا کوي.
نږدې دی چې له تندې نه مړه شو. دا موټر څه وخت راځي؟
تر کومه ځایه
په پښو ځو؟
الی زر راځئ، د کناوې غوندې کرار کرار روان یاستئ. زر شئ، وایم راچابک شئ، ډېرې خبرې مه کوئ. دې ځایونو کې پولیس ګرځي را ګرځي چې ډزې در باندې ونه کړي.
مخکې لږ چې حرکت وکړو، دې الحمګل ته لافې وهلې چې لاره ښه ده، هېڅ خطر نه لري. او زموږ حالت ته ګوره. راځه عزیزه، هلته ګوره، دا څومره ډېر کسان راټول شوي.
فکر کوم چې هغوی به هم مسافر وي.
خدای دې کړي چې اوبه ورسره وي.
چې ورسره وي هم تاسو ته مې نه درکوي. ما اوبه درکړه چې هغوی درکړي. مخته شئ،
زه خو نور یو ګام هم نه شم تلی.
ولکن دا د موټر راغی. انا زر ور پورته شئ، پورته
شئ. دا موټر دا طرف هم کانتینر غوندې موټر دی.
موږ ټول کله په دې موټر کې ځای کړو؟
ټول له یو سره پورته شئ. فرمایشي موټر غواړئ؟ زه واده خو دې نه ده چې ګلپوس موټر به درته راولو. زر زر ور خېځئ، ډېر نخرې مخرې مه کوه، وخېځې شمس.
خبرې مه کوه ګرمه، مجبوره یو. کوم بل موټر خو نشته چې په چوکۍ کېنو.
ډېر جیک شه، ورو ورو ورو،
هله زر شئ، مخې ته شئ. که دلته ډېر وځنډه کې خله به مو رانګېر کې. وخېځئ شمس، وخېځئ.
وروره ښه وینه چې نور ځای نشته، چېرته مخکې شو؟ لکه خښتې غوندې دې ځای په ځای کړی یو.
عزتمندو اوریدونکو، ستاسې په نظر هغه کسان چې تازه غواړي په غیر قانوني توګه له هېواده بهر لاړ شي، ولې د نورو هغو غیر قانوني کډوالو له سرنوشته عبرت نه اخلي چې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي؟
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په نننۍ خپرونه
خپرونه کې لمړی لیوی معلولې میرمنې سره غږیدلی یو چې د کورنیو جګړو په وخت کې دواړه پخې غوځې شوې دي، خو بیا هم مبارزه کوي، زحمت باسي او خپلو ماشومانو ته د هوسا ژوند په لټه کې ده. په دوهمه برخه کې له یوې عطر پلورونکې میرمنې سره غږیدلی یم. هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره مل اوسئ. دا خپرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
افغان میرمنو شبکه له حکومت غواړي چې له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې دوی ته ونډه ورکړي. د دې شبکې غړو وویل ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي، او که په دې ډول تصمیم نیونکو پرېکړو کې ونډه ورنه کړل شي د ډیموکراسۍ اصول به تر پښو لاندې شي. په داسې حال کې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو دوهم پړاو ځنډېدلی او معلومه هم نه ده چې دا مذاکرات به کله او چیرې وشي، د افغان میرمنو شبکه له حکومت او د سولې له عالي شورا نه غواړي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې دوی ته ونډه ورکړي. جمهور رئیس غنی تصمیم لري چې په وزارتونو کې د مرستیالانو څوکۍ ښځو ته ورسیږي او په محکمو کې د ښځو په موقعیت کې اساسي تغییر راولي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې باور دی چې په لوړو دولتي پوسټونو د ښځو ګمارنه د دې سبب کیږي چې د ښځو د حقونو څخه ښه استازیتوب وکړي. د هیواد جمهور رئیس له خلکو سره د اختر مبارکي د لیدنو په سلسله کې د جمعې په ورځ د افغان میرمنو سره د لیدنې پر مهال په حکومت کې د هغوی په زیاتې ونډې ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د ښځو په وضعیت کې بدلون په ټولنه کې تر ټولو مهم فرهنګي بدلون بولي او ټینګار کوي چې ښځو ته به د دوامداره لاسته راوړنو زمینه برابره کړي. جمهور رئیس غنی داسې مهال په دولت کې د ښځو په دوامداره ګډون او د هغوی ونډه د نه معاملې وړ بولي چې د ځینو ډلو او مخالفینو هڅو کله کله د ښځو فعالیتونه د سوال سره مخ کړي دي. په سمنګان ولایت کې پر یوې مور او لور چې د یو قاضي لخوا پرې جنسي تیری شوی دی، دوی پیاوړي ګامونه پورته کوي تر څو هغه ظلمونه چې پرې شوي جوت کړي او عدالت عملي شي. هغوی وایي چې د سمنګان ولایت د لومړنۍ محکمې قاضي په لومړي سر کې له یوې کونډې ښځې سره واده کړی دی. هغه وخت هغه د دغې ښځې پر 14 کلنې لور جنسي تیری کړی دی. د جوزجان پولیسو دغه قاضي نیولی دی او وایي چې عدلي او قضایي ادارې باید په دې اړه عدالت پلی کړي.
قدرمنو اوریدونکو، لیلا هغه معلومه میرمن ده چې په ویایې ملسیزه کې خبرګی پخې غوځې شوې دي. د هغې په لیدو مې زړه ډیر خپه شو. خدا چې لوړ همت درلود ورته حیران شوم. په نیم ځان په ولچر کې له سهاره تر بیګه کار کوي، زحمت باسي، ماشومان روزي او خوشاله ژوند کوي. میرمن لیلا په ملالۍ زیږنتون کې د آرشیف په برخه کې ماموره ده. په 1900 کال کې د کور تر څنګ راکټ ولګید. په دې پیښه کې دواړه پخې غوڅې شوې. هغه وخت د ښوونځي مطالعه وا، خو بیا یې هم زده کړو ته دوام ورکړ او له 12 ټولګي نه فارغه شوه. وروسته بیا یو کس ورته د واده پیشنهاد وکړ. اوس شپږ ماشومان لري. خدا چې خلک وایي غم له غمه نه شرمیږي، نو دې سره هم همداسې وشول. خاوند یې 10 کاله مخکې د یوې چاودنې پر مهال ووژل شو. دا پاتې شوه شپږ یتیم ماشومان او د خدای هیله. نور راته ده په خپل وایي.
د طالبانو وخت نه تر اوسه پورې د روغتون کې دنده لرم. 50 کلنه یم او شپږ ماشومان لرم. په مکوریانو کې مې ژوند کاوه. د جنګونو په وخت کې راکټ راغی، دواړه پښې مې پرې شوې. کله مې چې پښې پرې شوې ژوند راته ډېر تریخ شو. شپه ورځ به مې ژړل. هغه وخت زده کوونکی وم. وروسته له دې نه چې پښې مې پرې شوې بیا هم زده کړو ته مې دوام ورکړ، خو له ډېرو ستونزو سره مخ وم. ویلچیر کې به تلم، هر چا به راته هر څه ویل. دې ګوري ته ګوره په څه حال ده. خو ما به حوصله کوله. بیا د ښځو له مسلکي لیسې نه فارغه شوم. ډېره خوشحاله شوم.
میرمن لیلا وایي خاوند یې عریضه لیکونکی و. دې سره به یې ډېره مرسته کوله، خو اوس ډېر مشکلات لري. له یوې خوا د کور کار او له ماشومانو ساتنه کوي، او له بلې خوا له کوره بهر کار کوي.
وروسته
به یو کس پیدا شو، له ما سره یې له ټولو مشکلاتو سره سره واده وکړ. خاوند مې ډېر ښه سړی و. هر وخت به یې راسره ډېره مرسته کوله. خاوند مې عریضه لیکونکی و. 10 کاله مخکې په یوې چاودنه کې ووژل شو. د خاوند لومړی نی وروسته مې ستونزې لپسې ډېرې شوې. ورور به مې هر ورځ په ولچر کې کېنولم، دندې ته به تلم، په لاره کې به له ډېرو ستونزو سره مخ وم. کله به چې واوره او باران و ډېره به په زحمت وم. ټوله به لمده شوم او وجود به مې ډېر درد کوه.
شپاق اولادونه لرم. مشر اولاد می سوار لس کلن دی. مشمان می دیر واره دی. دیر ورطا پا تشویشیم. هاگوی پا کور کی آوازی وی اوزه طول ورز پا کار کیم. مور می هم دیر زعیفه ده. سام ساتنه تری نشی کوله. زه پا یواز زن هم مشمان ساتم او هم لکوره به هر کار کوم.
ام با تفلا می رسنم ام با کار بیرون.
لدی نمو و پختل چی پا دی نیم زن سنگ کوله شی ده کور کارونه وکڑی او خپل مشمان و روزی. دا وای.
میگفتم تفلا کنم بیاد پیش بیم گاز بون.
کلا چی ده کور کارونه کوم مثلا مشمان تمی خواره بخوم یا کالی میزم دیره تا مشکل وی زکه چیز خول زای نشم پورته کیده. بیا می مشمان را تا هر چه نیک دیره اوری او حقا کار تر سره کوم. خو کلا چی دیر کار وکرم بیا میملا او لاسونه دیر درد کوی. یه وروغ میرمن دوم را کارونه نشی کولی. زپدی مایوب زان ده هر چه کوم. اولادونو می دیر ساتم دیر زحمت ورته باسم وایم چی دوی دست فکرونه کلی چی موری مایوبه ده. خوار و زار روسی اولادونه میرانه ډیر خوشاله دی هر وخت میلاسونه مچوکوی او راتوی چې تز موږ لپاره ډیر زحمت باسي یو زوی میراتوی چې زپاینه کې انجینر کیګم دا ستونزي به ټولی حل شي ماشومان می ده خوانځي ترڅنګ په انګلیسی او قران کریم کورسونه کې هم شامل کړی دي ځان وګی ساتم خو د ماشومانو درس ته ډیر توجه کوم وایم چې اولادونه می خیر راتلونکي ولري انسان چې هر څه اراده وکړي هماغه کار کوي
هر چې زادم تسلیم دیګرم ايش
د میرمن لیلا په وینا دولت د معلولینو کلنۍ معاش ورکوي او اوس کې ورسره د یو بابا پارتمان واده هم کړی ده دا زیاتوي نور میرمنې هم باید ما غوندې لوړ همت ولري زه کولای شم ګدایي وکړم خو دا زما لپاره د شرم خبره ده په خپل همت مې ځان ته یوه مړۍ حلاله روزي پیدا کوم
د دولت لخوا همدغه د مایبینو ماش دی چې راکوي اوس وختونو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وعده کړی چې یو اپارتمان راکوي کارونه په جریان کې دي ډېره خوشحاله یم که دا کور ترلاسه کړم له بېکورۍ به بېغمه شم ډېره زیاته کوچکشي مې کړې ده او ډېرې ستونزې مې هم لیدلې دي اوس د شکر ناروغي هم لرم میاشت کې یو ځل د شکر د چک لپاره درې یا څلور زره افغانۍ مصرفوم نور د کور مصارف په ډېر مشکل سره پوره کوم ټولې میرمنې باید ما غوندې همت ولري زه کولی شم ګدایي وکړم او نورو ته لاس ونیسم خو زما لپاره د شرم خبره ده زه د خپل لاس په تڼاکو یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوم او په دې معیوب حالت له خپلو ماشومانو سرپرستي کوم چې درس ووایي او خپل هیواد ته خدمت وکړي
یک جای برسن به وطن خود خدمت کنم
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي www.azadiradio.com د خبرونه په دوهمه برخه کې لیوی اتر پلورون کې میرمن سره غږیدلی او چې په خاصه طریقه اتر پلوري او سوداګری کوي افغانو میرمنو په تیر څو کلونو کې په ډیرو برخو کې لکه سیاسي اجتماعي فرهنګي اقتصادي او نورو کې فعال ونډه لرله چې په دې کار سره لیوی خپل کورنۍ سره اقتصادي مرسته کوي او له بل پلوه په اجتماعي او اقتصادي چارو کې فعال ونډه اخلي میرمن مریم یو له همداسې میرمنو څخه ده چې نه کاله کیږي د اترو پلورنځای لري او له میړه سره یو ځای اتر خرڅوي دا اتر په خاصه طریقه خرڅوي مخصوصو کاغذونو باندې د اترو نمبر لیکي او بیا یې مشتریانو ته دا پخپله ورکوي چې خوښې شینو بیا بیا ورته راځي او اخلي یې ترې دا چې څنګه میرمن مریم د اترو خرڅول پیل کړل دا راته وایي
تقریبا 8 سال میشه که کار ما میاست قبل از
تقریبا اتکاله کیږي چې اتر خرڅوم مخکې له دې نه چې افغانستان ته راشم په ایران کې مې هم دا کار کاوه حالت مې له خوان سره یو ځای اتر خرڅول اوس دلته دکان لرم عربي خالص اتر دي د دې اترو یو ځنګړنه داده چې نمبر لري او د نمبر په اساس خرڅو ځکه موږ په بازار کې ډېر رقیبان لرو مشتریان به موږ ته هماغه نمبر راوړي او نوم موږ سره دی موږ نورې اووه نمایندګۍ لرو چې ټولې زه رهبري کوم او همدا اتر دي
هفته شعبه داره بس کلی از شعبه هم از یک کمپنی میاره
میرمن مریم وایي د دې په دوکان کې رنګارنګ یو سلواتیا ډوله اتر موجود دي دوی په څو لیترو بوتلونو کې راوړي بیا یې دا په مخصوص وړو بوتلونو کې ځای په ځای کوي رنګارنګ یو سلواتیا ډوله اتر لري موږ یې په لوی بوتلونو کې راوړو بیا وروسته یې زه په وړو بوتلونو کې ځای پر ځای کوم بیا هر ملي ګرام یې په یو افغاني پلورو کله کله زموږ مشتریان شکایت کوي چې قیمتونه لوړ دي خو کله چې د اترو کیفیت وګوري نو بیا بیا راځي
تا برای دیگه میه
اغلی مریم زیاتوی د کار په لومړی ورځو کې له ځینو مزاحمتونو سره مخ و. هغه وخت میرمنو دوکانونه نه لرل، نو خلکو به عجیبه ورته کتل، خو اوس ورته کار عادی دی.
اول که اومدیم خوب شروع کردیم، خیلی سخت بود.
لومړی می چې دا کار پیل کړ، ټول خلکو بر سر مخالفت کاوه، ځکه چې هغه وخت په افغانستان کې سوداګري میرمنې ډېرې کمې وې، نو څنګه څه مزاحمت براته کېده. خو اوس راسره څوک کار نه لري. زما یوازینی هدف دا دی چې کورنۍ سره مې اقتصادي مرسته وکړم. میرمنې که جرأت وکړي، کولی شي هم کور کې کار وکړي او هم بیرون. دوی ډېرې وړتیاوې لري، خو په دې شرط چې نارینه سره همکاري وکړي. په اوسنیو شرایطو کې د خلکو اقتصادي حالت ډیر خراب دی. کمیرمن او خواند وړه کار وکړي، نو ډیر ښه ژوند به ولري. لکه زه او خواند می چې په ګډه کار کوو او خوشاله ژوند لرو. په لومړی وختونو کې زموږ یو دکان و. په 5000 افغانۍ مو کار پیل کړ. اوس و څنګه لرو؟ اتر او د ضرورت وړ شیان موږ ورته اخلو. دوکانونه هم موږ ورته نیولې دي. لومړی مو ډیر کم اتر راوړي و. اوس موږ اتر په لویو دوکانونو کې خرڅوو.
اسره مونږه گسترش دیدیم د شوبای کلانترو دوکانای بیشتر.
نو اوریدونکو، زمک په هیواد کې کڅه هم میرمنې په مختلفو برخو کې لستونځو سره مخ دي، خو بیا هم دوی په خپل همت زیار باسي او په ډیرو کمو امکاناتو ځان ته د کار زمينه برابروي چې ځان او کورنۍ ته د ښه ژوند شرایط برابر کړي. خو دا مو هم واوریدل چې دوی د خپل لستونځو ترڅنګ د اشخاصو او افرادو لخوا هم کله ناکله ځورول کیږي. په دې هیله چې اړوندې ادارې د سوداګرو میرمنو لستونځو ته توجه وکړي او هغه کسان چې د دوی د سالم فعالیتونو مخه نیسي، له هغوی سره قانوني چلند وکړي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویه لاس پارم. خوشاله اوسئ.
رادیو آزادي.